السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بلې او سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبیدی پر غاړه لري او ری چې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی لانجا لا هم نه ده حل شوی په دې خبرونه کې د دغه جرګې د ریاست په سر د رامنځته شوی شخړې ورسته حال درکو نن په جرګه کې 73 لاس روان دي په دې اړه به بشپړ حال درته درکو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې حسیب الله تعالی شوړاندې کوي
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې 1.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یو کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونه تلاشي کړي دي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د عملیاتي خپرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په خپلې ټاکلې نیټه ترسره شي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي د لازمو پروګرامونو نه موجودیت د انتخاباتو کمیسون د غړو ترمنځ د یوه واحد لیدلوري نشتوالی او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د بشپړې ارادې نه درلودل د دې لامل شوي چې عملیاتي پلان په خپل وخت پلی نه شي.
دوی کله چې بودیجه برابر نشي استخدام او انتخاباتي عملیات په خپل وخت سره نشي تبید انتخاباتي مهالویش لکه څنګه چې په خو نقد شوی او دازل به هم نقد شي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیه قومندانې ویاند شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې محمد ایوب تندر تیره شپه د یحیی خیلو ولسوالۍ د ګلوال په سیمه کې کور ته روان و چې پرې حمله وشوه. د ښاغلي آرین په خبره محمد ایوب تندر او ساتونکو یې له وسلوالو مخالفانو سره نږدې 3 ساعته جګړه وکړه. په دې پیښه کې د هغه 3 ساتونکي ټپیان شوي او 3 وسلوال مخالفان هم وجل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړې ده. د پروان امنیه قومندان جنرال محفوظ ولی زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د وسلو او مهماتو دغه زیرمه د کوهی صفی ولسوالۍ په احمدزي کلی کې کشف کړې ده. د خغلی ولیزاده په وینا دغه وسلې او مهمات په سیمه کې د توریستي کړنو د ترسره کولو په هدف د طالبانو لوري ځای پر ځای شوی وو. په دې تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله 1.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. د دغه ادارې په وینا دا د 2018 کال په پرتله 2 میلیونه زیاتوالی خي او د تیرو او یو کلونو په پرتله د بیزای شویو کسانو تر ټولو لوړه شمیره ده. په نړیواله کچه دغه کلنۍ راپور چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لخوا خپور شوی د 2018 کال تر پایه د نړۍ د کډوالو پناه غوښتونکو داخلي بیزای شویو او هغه کسانو چې لسیزه له خپل کورونه لری دي شمیر په ډاګه کوي. د دغه راپور موندنې ښیي چې سوریه د 6.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره د جدول په سر او افغانستان د 2.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره په دوهمه درجه کې دی. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د جون میاشتې 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دغه راپور د خپرولو پر مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی وویل غواړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د نورو کوربه هیوادونو مشرانو ته ووایي دا چې دوی کډوال او پناه غوښتونکي په خپل هیواد کې امنیت، کار او دندو لپاره خطر بولي دا زیان ډکه خبره ده. دغه راپور د هغو کسانو شمیر هم ښیي چې ځان په خطر کې اچوي او له سیندونو، دختو، سمندرونو او نور موانیو تیری که ترسو پا خپل هیواد کی د حکومت له ځپلو، جنسی گتی اخیستنه، د ملیشو لخوا وژنې او نورو تاوتریخوالو څخه ځان وژغوري. او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یو کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونه تلاشي کړي دي. دا د ترک ژبو کریمیایي تاتارانو د ټولنې د غړو پر ضد د روسي چارواکو د روانو ځپونکو عملیاتو لړۍ بلل کیږي. د کریمیایانو پیوستون حقوقي ډلې چې په کریمیا او د کریمیا اوکراین په نورو سیمو کې غړي لري ویلي، روسي پولیسو او امنیتي افسرانو د جون په 19مه د کریمیا د مرکزي ولایت بلوهرسک په ساریسو کلي کې د اکسید جان جاکوف او د هغه د مور کورونه تلاشي کړي دي. دغه حقوقي ډله د جان جاکوف د خپلوانو په حواله وایي چې دی د تلاشۍ پر مهال په کور کې نه و. هغه مهال داروخانه نشوه چې ولې د هغوی کورونه تلاشي شول، او اړوندو روسي چارواکو هم په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د تلاشۍ دغه عملیات یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې په روسیه کې یوې محکمې 15 تنه کریمیایي تاتاران په حزب التحریر اسلامي ډله کې د غړیتوب په جرم له 1200 تر 1200 کلونو په بند محکوم کړل. پر حزب التحریر ډلې په روسیه کې بندیز دی، خو اوکراین کې آزاده ده. د 2014 کال راهیسې چې روسیې په غیر قانوني توګه د کریمیا ټاپو وزما له خپلې خاورې سره یو ځای کړی ده، د دغه هیواد چارواکو لسګون کریمیایي تاتاران په حزب التحریر ډله کې د غړیتوب په تور څارلي دي.
نو غږ آزادی رادیو نه اورئ درنو دوستانو، حسیب تلاشو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر د رامنځته شوي جنجال لا هم تر دې دمه نه دی خلاص شوی، او نن په جرګه کې چې څه تیر شوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته سیاسي حل لار ولټول شي. دا به هم واوري چې د کندهار د ښځو چارو ریاست ویلي د مپوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. د روانې خبرونې هم نیمای دوه ونیزو پروګرامونو بشری حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړی شوی آزادی رادیو سره پات شي. زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. تیر ورځ ویل شوی چې نن شاید هغه لنجمنې رایې تا رائے ورکل شي، دغه پاړه رائے چونه وشي چې د ولسی جرګې د ریاست سرنويش ورپسې ورپورې تړلې ده. نن راپورونه دادي چې د وکیلانو ترمنز فزیکی برخوردونه هم رامنځته شوي دي. تورمن صاحب، د نن د ولسی جرګې بهیر ټاکل سارلې ده، دا براته وي تورمن صاحب څونن؟
bale وکرم صاحب، نن هم وکیلانو پاغه پروسیجر باندې چې دغه د ولسی سیجرګې د رئیس د انتخاب پر سر درامنځته شوی شخړې د اواري لپاره چې باید کار شوی پاخی سره سلا نشول، او بالاخره د میر رحمان رحمانی پلویان چې دوی اعلان وکړ ته په ولسیجرګې کې چې دا چې تاسو په هر برخه کې چې په وړاندیزونه وشول هغه وړاندیزونه مو ونه منل، نو څنګه ناچاره یو چې وس دوی رحمانی د ولسیجرګې د رئیس په توګه انتخاب کې او تعالی تیرا ولې ځکه چې هیڅ د اټول وختنې ماتره شوي هر د وړاندې ځینو چې ماتره شول تاسو ورته غاړه کې نه خو ده. په دې کې د وکیلانو ترمنس خړه رامنس تشولا او فزیکی برخورد ته هم خبره ورسېدله. امنیتي د ولسی جرګې امنیتي ساتونکو هم راغله، دوی هم په دې برخه کې مداخله وکړه، او دا غننه نه غوډه هم به نتیجه پاتې ورسېدله. ولې وروسته د غینا د هغه د ولسی جرګې له عمومي غونډې د جریان نه هغه د خبريالانو لپاره چې څاري او کوټه موجوده ده او د غیز نه څارل کیږي د نشرات قطع شول او وروسته لغې دغه جلسه د ولسی جرګې ستونزې پیدا کړه او په نظام ډول مخکې ولانړه. نو دا چې په راتلونکو ورځو کې په دې اړه کې څه کیږي خو هغه څه چې دي چې په دې برخه کې انتقادونه ډېر موجود دي په سلګونه تخنیکي سندونه پاتې دي ولې ولسی جرګې لا هم تر اوسه پرې چې و میاشتېږي پر دغه ستونزه باوري باندې نه دي توانېدلي او خپل رئیس نه دی تکړه.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې نن ورځې غونډه تعقیب کړې و. هم دا اوس سره د ولسی جرګې په ولسی جرګې کې د کونړ د خلکو استاد نعمت الله کاریاب د ټلیفون په لیکه د نور حال بلدنه واخلو. کاریاب صاحب ستړي مشي ویل کیږي داسې چې هغه راپورونه چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزي میډیا باندې خبريږي چې د پولیسي جرګه کې نن د وکیلانو ترمنځ فزیکی برخورد رامنځته شوی اصلن کیسه څه ده؟ رښتیا
هم نن د سهار نه مجلس یو څه آرام وو د پرون پریکړې په اساس باندې چې توافق پدې شوی چې په دې یو رائے باندې به رایګیری کیږي. پرون ځکه ونشول چې یوې ډلې غوښتل همدانن د همدغې رائے برخلیک معلوم شي او بلې ډلې نن ورځې ته وځنډوله. نو توافق دا و چې نن د همدې یوې رائے پر سر باندې بحث کیږي، خبرې به کیږي او رایګیری به کیږي وصول دي لغه مطابق رحماني ته پلویانو د انتخابات منګره آماده او پلیان دی. نو
کاریاب سه ولکې د سوي چې بیا وی ډلې غختل چې رحماني صاحب په زور د ریاست په څوکۍ باندې کې نه بلې ډلې مخنیوي کړي د پمدي حالت کې فزیکی برخورد رامنځته شوی دی. فکر کوم چې د کاریاب صاحب علي کلمو سره پرې شو حڅبو کو چې کاریاب صاحب دوباره پلین کې کو د ولسی جرګې ورسته حال تر واخلو. درنو دوستانو لکه څنګه چې واوریدل نن بیا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر باندې رامنځته شوی بلانجا نه ده حل شوی او د دوی لا نه دي صلاح شوی چې اغه یو کومه جنجالي رایه چې دا چې وړاندې باطل حساب شوی و او ټاکل شوی د سوي چې دغه رایه په سر باندې به دغه سرنوشتا کون کې رایه په سر باندې نن رایه چونه کې ګرایګری به کېږي تر څو چې دغه رایه سم وشمیرل شي او کنه باطل وشمیرل شي. راپورونه دا هم موجود دي چې نن د میر رحمان رحماني پلویانو غوښتل چې نوموړی په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کېنی. د کمال ناصر اصولي پلویانو یې مخالفت کړی دی او حتی فزیکی برخورد هم رامنځته شوی. کاریاب صاحب سره د ټلیفون په بلیک ته ور بیا راغی. کاریاب صاحب ډیر زیاته مننه، تکلیف براته ډیر کې دغه د برخورد پاړه فزیکی برخورد پاړه چې دا ولې رامنځته شو ولګي کې د سچې د میر رحمان رحماني پلویانو غختل چې هغه په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کېنی.
جاملن ټول انداسه دا د رحماني صاحب پلویان وختل د دوه منځل نه د درا کوډولو هڅه وکړه او کله چې تالار ته نارنه وو ته غزه چې د رئیس لپاره ځانګړې شوه لوړان د ناغه میز د خپل رئیس پر کړې شو چوکې هم هیڅ تر شو په دې کې یو څه تشنج را منځته شو خو هغه ډول نه لکه چې په بهر په مطبوعاتو کې دي چې ګوندیال ته څوک دې د څه پیار شي بیا پولیسو مداخله وکړه، ځانګړي ګارد چې هلته دی هغه خېتی مداخله وکړه او په لهدازه د دې مخاوني ول شو چې یو څوک په زور ریاست په چوکې کې نه ول کېږي ځکه
اوس نو بل اخره سکیږي. تیر ورځم ولکې دل د سې چې د غرای پاړه باندې به پریکړه وشي ننم ټاکل شوی هم د سیوا بل اخره نتیجه معلومه نشو. نو ورسته به سکیږي د دین ورسته سبا بل سبا کومه پریکړه شوی کنه؟
نو خبره خو په تل تریخوالی شو او د مفاهیمې د لارې ونشو کلار کی گډوډی را منځ شپه ورسته لدریو بجو استاد زیراو وتل سبا ته که ممکنه و شاید یو تیر بلان تصمیم هم داسی ده تازه تاو تریخوال لگه ترغه چه ده سریگی نه حتما ده طول مسائل ده حل لاری لری او قانون پده که سراحت کرده ده ده ولسی جرگی ده کورنه یو دان پاساس ظاهرن ده طول ده ماه و اصول زن پابان خی خو نیمانی زکر کلا چه بکی تاوان رازی نو حتما باوتا ده حل لار گورو ده پا ده شرط که چه سو گزش بکی و سخواه ده معلوم شما چه په یوه رای چې انتخابات کیږي نو د ولسی جرګې نصاب 230 دی د 230 په اساس هغه ګټونکی نه دی نو د قانون له مخې او د اصولو له مخې به مخکې ځو چې کورنیو دندو هر څه اجازه ورکړله اوس خبره دی هلته ورسېده چې په زور څوک نشي کولی چې د ریاست چوکۍ ونیسي
ډیره زیاته مننه کاریاب صاحب درنو دوستانو د افغانستان په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذ استاد نعمت الله کاریاب چې د ولسی جرګې د نن ورځې ورسته حال راکوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر ویلی اوس وخت چې په افغانستان کې روان کړکېچ ته سیاسي حل لار ولټول شي طالبان د خبرو اترو میز سره شي او جګړې ته د پای ټکی کې خدل شي په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر خاغلی نیکولاس کی دا سرګندونی د برګولی پاتې وشتمه ګرځې ست سفر پر مهال په پکتیا کې د ازادي رادیو له خبريال سره په یو ځانګړي مرکه کې کړی دی ل دغه مرکینه اصل ازازي د جزئیات راټول کړی دی
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر وایي تر بل هر وخت اوس د شرایط برابر دي چې جنگ ختم او په افغانستان کې سوله ټینګ شي د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی د خبرګولي پاتې وشتمه په ګردیز کې لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
طالبان د خبرو اترو میز ته راشي خبري وکړي او په سیاسي ډول باندې بلستنځي
دیس کانفلیکټ بای ا پولیټیکل سیټلمنټ
خغلی وای په افغانستان کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ستاسو ترمنځ په شپږو پړاوونو کې د ترسره شویو خبرو او لاسترونو ته په کتو تمکیږي چې په راتلونکي کې د سولې د خبرې هیڅ پایلې ولري دی وای
ام اپټیمیستک د دی ویل جوین پیس ټاکس اند دی ویل بی
ان دی زیاتې زیاتې مېدوارې دا چې شپږ مرحله د مذاکرات تیرې شوې دا ډېر زیات امیدوار کول کېږي او زه امیدوارم چې دا څه باندې کیږي چې مذاکرات وکړي مذاکرات روان وي او دا به ضرور پایلې هم
ولري that progress will be made
خغلی کې د دې پښتنې په جواب کې چې اوس په افغانستان کې لایوي خو د سولې خبرې او لبل په لبا د ولسمشریزو ټاکنو د تر سره کولو لپاره هلي ځلې روان دي په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي اقتصادي او پوځي دریس کې څه بدلون ویني Vowel.
And I was visiting Pakistan about 2 weeks ago and was very
دوستي مخې ز پاکستان ته سفر درلود او پاکستان ته تللو اول ته ولید چې د خلکو د اویز سیاسي نو علاقه مندې د افغانستان د سولې پروسس لپاره ډیره وه مهمه ده چې د افغانستان او د پاکستان رهبرۍ لرون کې یو مشترک لیدلوری د افغانستان د سولې په اړه چې وی کول شي دغه لیدلوری څخه ګټه واخلي د افغانستان او د پاکستان د اقتصادي پیاوړتیا
and they have good relations across the board
نیکولاس کی وړاندې وویل دا باید وایم چې د افغانانو لپاره د پاکستان د خلکو او هم د نړیوالو همکارو لپاره اوس یوازې کلمات او الفاظ بسنه نه کوي اړینه ده چې عملی ګامونه پورته شي او خلک په عمل کې د پرمختګ علایم وګوري او دا یقیني کړي چې دلته یو ښه لیدلوری موجود دی په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی په ګردیز کې د بهرنۍ ځواکونو په قرارګاه کې د دې ولایت له رهبری د افغان ملي امنیتي ځواکونو مسؤلینو قومي مشرانو د مدني ټولنې استادو او ځوانانو سره جلا جلا لیدنې ترسره کړي او په ترڅ کې د خاغلي کې په خبره چې د سولې په تامین د یادو اقشارو پر رول ورسره خبرې کړې دي او له هغه یو پیغام ترلاسه کړي چې سولې ته رسیدل دي او سولې باید راشي اصل ځای ازادي رادیو پکتیا
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو د خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمدازادي رادیو.com د افغانستان لویا څارنوالي وای د اولمپیک د ملي کمیټې پر رئیس لګول شوی تورونه چیړي. حفیظ الله ولی رحیمی لدندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دی. ښاغلی رحیمی دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. تفصیل د ناجی صافی په راپورټ کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې پر رئیس له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه پورې شول، لوی څارنوالي وایي دغه دوسیه به جدي وڅېړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بدني روزنې ریاست ته هم یو لیک استولی. نوموړي وویل د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي څخه رسمن غوښتل شوي چې لوی څارنوالۍ ته ورشي او په دې اړه ځواب ورکړي.
دغه دوسیه د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس له لوري له دندو د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو ده چې لوی څارنوالي په دې اړه تحقیقات پیل کړي او د بدني روزنې عمومي ریاست ته یو لیک هم استول سوی. څوک ښاغلي حفیظ الله ولی رحیمي د اړوندو تورونو د سپیناوي لپاره څارنوالۍ ته وغوښتل سي څو ځواب ویونکی وي.
خو ښاغلی رحیمي دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. لوی څارنوالۍ د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي وروسته له هغه وغوښت چې د دې کمیټې پخوانی مالي او اداري رئیس شکایت وکړ چې د ښاغلي رحیمي له لورې له دندې لرې شوی. محمد الطاف یوسفی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د آزادې سیالۍ له لارې په دندې ګمارل شوی و، خو په وینا یې له لنډې مودې وروسته ښاغلی رحیمي پر ځای بل کس وګماره. ښاغلی یوسفی وایي د اداري اصلاحاتو له لورې له پرلپسې مکتوبونو سره سره د اولمپیک ملي کمیټې د دوی غوښتنه ونه منله او بالاخره دا مسله لوی څارنوالۍ ته راجع شوه.
د اداري اصلاحاتو اداره له پرلپسې مکتوبونو وروسته بالاخره اړ شوه چې دا مسله لوی څارنوالۍ ته وسپاري، او اوس ما غوښتنه داده چې دا قضیه باید په جدي توګه وڅېړل سي، کنه د دې ویره شته چې ښاغلی رحیمي له لندن څخه بیرته هیواد ته راستون نه سي.
ویل کېږي چې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د کاناډا پاسپورت هم لري او اندېښنه ده چې ممکن هیواد ته راستون نشي. هڅه مو وکړه سو د دغو ادعاو په تړاو د اولمپیک ملي کمیټې ادارې سره خبرې وکړو، خو دغه ادارې په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي بیا وایي کچېرې ښاغلی رحیمی له لندن څخه هیواد ته ستون نشي، د دې قضیې لپاره ګمارل شوي څارنوالان به تصمیم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر نور افغان چارواکي هم د اختلاس بډو او له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو تر اوسه قضیې په خپل ځای پاتې دي.
د جون 19 د جنگ په جریان کې د جنسي تیری د منې لورځ سرسمه ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون لاندېخني سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری قضیې ډېرې شوې دي. افغان امنیتي مسولین بیا وایي بشري حقوقو د جګړې د اصولو پلي کولو ته ژمن دي. په دې اړه راپور خان محمد سین وړاندې کوي.
د جګړې پر مهال د جنسي تیری د منې ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری موارد ډېر شوي دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1390 لمریز کال کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری 9 مورد مستند کړي، او دا هم وایي چې ډیرې داسې قضیې هم شته چې ثبت شوي نه دي. د دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤله لطیفه سلطانی وایي د جګړې پر مهال امنیتي ځواکونه او مخالفین وسلوال د دغو جنسي تیریو عاملین دي.
کوروی موسوم
به دولت اسلامی داعش در هر ساحه‌ای که داوی د اسلامی دولت دلی یاد داعش چه هر سیمه تر ولکه لاندې راوسته، په لومړي سر کې د خزو په زورولو لاس پورې کړه. په شمال کې مو لیوې سوار لسکلن انجلې سره مرکه وکړه، ویل د داعش لخوا پر جنسي تیرې شو. د افغانستان په ختیځ کې وی خزې وویل سلور زل په د داعش د غړو لخوا جنسي تیرې شو ده. چهار بار
موري
تجاوزي خزې او ماشومان د جنسي تیری اصلي قربانیان دي. د بشری حقوقو د کمیسیون په خبره د جنگ پر مهال جنسي تیری جنگي جنایت ګڼل کیږي. مرمن سلطانی دا هم ترڅنګ دولتي ځواکونه هم د جګړې پر مهال د جنسي تیری عاملین دي.
متاسفانه تعداد
قضایای دانم که دیوبل په خوشنۍ سره داسې قضیه لرو چې د سیمایز او پولیسو لخوا تر سره شوی. سیمایز زورواکي د خزو او ماشومانو زورولو لامل کیږي. بیا بیا مو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ځواب ونه وایه. امنیتی ځواکونه په داس حال کې د جګړې پر مهال د جنسي تیریو د یوې برخې مسؤل ګڼل کیږي چې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې د منع قانون 1390 لمریز کال کې نافذ شوی دی. په دغه قانون کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي ځانګړتیاوې روښانه شوې او سرغړوونکو ته پکې مجازات او نقدي جرمې هم په پام کې نیول شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو په اړه د جنگ پر مهال د جنسي تیری په تړاو هیڅ قضیه ثبت شوې نه ده. د دغه وزارت وایان زبیر عارف آزادی راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونه د اسلامي او نافذو ملي قوانینو پلي کېدو ته ژمن دي.
موضوعات جنسي تر چوکاټ اردو ملي
د وویل د ملي اردو په چوکاټ کې د جنسي تیری موضوعات هیڅ نشته. مونږ ډاډ ورکوو چې ملي دفاعي ځواکونه تعلیم یافته دي او اسلامي او افغاني قوانین او د جنگ اصول مراعتوي. لبلې خوا د بشري حقونو یو شمېر مدافع سازمانونه د جنگ لخکیلو اړخونو غواړي چې د جګړې په ډګر کې جنگي اصول مراعت کړي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي
په دې تاسف سره چې دا د بشرپالنې نړیوالو قوانینو منی کړي دي. موږ د ټولو خواوونه په جدیت سره غوښتنه کوو چې هغوی باید خپل اساس په دې باندې وپوهوي او د دې نه باید خودداري وکړي.
د جنگ دوام، نامنی، د قانون نه حاکمیت، د زورواکو فعالیت، بی وزلی، بی سوادی او له بشری حقونو نه بی خبری د جنگ پر مهال د جنسی تیریو لاملونه دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
کندهار ولایت ورزو د کندهار د خزو چارو ریاست وای د امه په حویل لارې غواړي په کندهار کې په کم عمر د جنونو د ورکړې مخه ونیسي. مسولین پر داس محل په کندهار کې په کم عمر کې د جنونو د ودولو پر د مخنیوي خبره کوي چې تازه په دې ولایت کې یو درې کلن هلک لوي بلې 15 کلن ماشومې سره کوژدن شوی دی. په دې اړه راپور صادق رښتینی وړاندې کوي.
درې کلن بلال احمد چې لا یې هم خپل نوم ندیز ده دوې ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عمه له 15 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پرېکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت غبرګون سره مخ شوه. خو د بلال احمد پلار اجی عبداللطیف وایي د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره ادا کار کړي.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په خپل کورنیان کې سره لرو. خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته وغورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا یې پر دغه پر چم باندې بوډا سړي ته ورکوي یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر شوي دي نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه خاص خاص د محبت د دوستۍ کیسه وه د رضایت کیسه وه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمنځوړلو کې هم یو خپل او ورته کمپاین دي تر سره کړی.
زه خپل د رسنۍ والا صدا خواهش کوم درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدی پورته کوي نیټه پورته سول راسه یې پلا د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشتراک لاس ستاسو زه ډېره مننه کوم. نسیر اتلای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې کدر وی غواړي چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم واري د فاره چې دا د ډېر محبت د ډېر اوسلیه سره د ډېر دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو.
پاینی وخت کې د کندهار د شوز چارو مشره روقیات زګزی وای چې په کندهار کې په کم عمر کې د انجن ورکړه لا هم د شوز په وړاندې د تاریخوالي اومده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی کمپاینونه مختوري. میرمن زګزی وای سشکال په کندهار کې په کم عمر کې د انجن د ورکړې 15 پیښې د دوی سره سبسوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ شوز چارې سختي وزنی د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوی برنامه زموږ د خوین تروغ ژوبلې اخر مرکز په ترول سوالي کوي. خوشبختانه موږ شاشکل په نوول سوالي کې د عامه پوهاوی برنامه موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل چې په پدو کې ورکول دي په کوچني مور ودول دي اجباري ودونه دي همداشان د میراث نه ورکول دي په دې مسایل په اړه باندې موږ وزارت وکړه سره کړی دی. موږ ان شاء الله پر روانه میاشت کې په همدغه جریان کې میاشت موږ خپل برنامه د عامه پوهاوی پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د انجنونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي د ښځو د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اړتیا ده چې دولت اوږدمهاله او ستراتیژیک پلانونه عملي کړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، ور به شو د کرکټ د نړیوال جام د نن ورځې د لوبي وروستي حال ته. دا اوس د ساوت افریقا او نیوزیلند ترمنځ سیالي روانه ده. د دې لوبي ټاس نیوزیلند ګټلی دی او سویلي افریقا ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې. سویلي افریقا تر دې دمه په څوارلس اورونو کې 950 منډې کړي، دوه کسان یې آؤټ شوي دي. په دې دوه کسانو کې یو هم ډیکاک دی چې دا د بولټ په بال باندې بولټ آؤټ شوی دی، او بل هم ډوپلیسیس دی چې په درویشتو منډو باندې خپله وکټ د لاسه ورکړه، خو هاشم امله هم په یو دېرش منډو باندې خپل اننګس ته دوام ورکوي. څلور بجې یو دېرش دقیقې شوې. حسیب تلاش سټوډیو ته راغلی دی، دا به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د عملیاتي خبرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په خپلې ټاکلې نیټې سره ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړی ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې، ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله یو اویا میلیونه کسان بې ځایه شوي دي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ډله سبا په نیمه پای لوبه کې د انډونیزیا پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټسال د شل کلنو ډله وتوانېده چې د تایلند ځواکمنه ډله دوه د درې په مقابل کې ماته کړې. او د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال د شل کلنو د سیالیو د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاړ شي. د افغانستان د فوټسال دغه لوبغاړي چې په تېرو سیالیو کې ښځې لیدلي د دغو سیالیو د اتلولۍ مدعیان دي. افغانستان تېره ورځ د کرکټ په سیالیو کې د انګلستان پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان د کرکټ ډلې د افغانستان د کرکټ لوبې 390 هدف وټاکړ، خو افغان لوبغاړو دغه هدف پوره نه کړ او د 150 منډو په توپیر ماته وخوړه. دغه سیالۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو هم ولیده. دا د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان 15مه لوبه وه چې ماته پکې وخوړه. خو د انګلستان د کرکټ لوبډلې چې تر اوسه څلور سیالۍ کړي، یوازې یوه یې د پاکستان پر وړاندې بایللې او اوس د لوبو په جدول کې څلورم مقام لري. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. د لوبې په چن نیوزیلند ګټلې او سویلي افریقا ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې. روانو سیالیو کې سویلي افریقا څلور لوبې کړې، درې بایللې او یوه یې ګټلې. نیوزیلند بیا په څلورو لوبو کې درې ګټلې او یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې. افغانستان به خپل شپږمه لوبه راتلونکې شنبه په ورځ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي.
خان محمد سینو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې نه وروسته دوه اونیزې خپرونې د بشر حقوق او همدا شان ژوند په شیبو کې برنامې لرو. هیله ده دا هم را سره تر پایه واوري. تر بلې خپرونې د الله پامان.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه او خیچری، زه فرشته غنیم او تاسو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس ورځین منځنه وشوه. له همدې کبله مونږ غواړو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون در وپیژنو. په دې خبرونه کې په دې موضوعاتو خبرې کوو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله تاسیس شو، کوم فعالیتونه یې ترسره کړي، څه لاسته راوړنې لري او خلکو ته یې څه ګټه رسیدلې ده. په همدې اړه غواړو د دغه کمیسیون د څېړنې او نظارت برخې غړي محمد عالم عزیزي سره خبرې اترې ولرو. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې واړم په دې اړه وغږیږو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کوم کال او د کومې حقوقي اړتیا له مخې رامنځته شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې زه د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د 1981 کال د جوزا د میاشتې په 14مه نیټه د 302 نمبر فرمان په اساس تاسیس او جوړ شوی. د کمیسیون د تاسیس مبنا او د تاسیس ضرورت د هم نړیوال مبنا لري او هم داخلي نړیوال مبنا